سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبرونه ته مو زافر د سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري زی د پایلې لامی د هغې برخې هر کله وکړ شو د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشري زی ته چې هندي پرون کوربه و د طالبانو چارواکینو وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بله سرمشري زی کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغانستان حکومت استازي پکې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په خبره کړې لامی کې یو با امنه او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو لاما مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو نړیوالو موسو او ملګرو ملتونو ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هېواد متقم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سهشنبه خپره شو ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ښځو لګول شوي بندي زونه لری کړی. غلی پوتسل زیاته کړی ده چې یو نه مهاڅه کوي همکاري زیاته او لنځوا څخه د افغانستان د اوسنی حکومت په توګه کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څخه باندې یو میاشت وروسته دوه کلن کې خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو نه دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانویو او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه ده چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو هېواد یو نسل له نسل چې له زده کړو څخه بهرمند و له خطر سره مخامخ کړی دی. طبيبي خود رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې رهیسې په افغانستان کې په طبيبي خود کې خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ویان شفیل رحمي رسنیو ته په پیغام کې وویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هېواد کې د بېلابېلو تعدیدي پېښو له امله لږ دا مرغان 1,150 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,102 شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3,209 څاروي او 15,200 جریبه کرمیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحیمی په وینا په ځپل شوو سیمو کې سروې روانه ده او هڅه کېږي چې د دې وزارت او نړیوال موسو په همغږۍ هلته خلکو ته مرستې ورسول شي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان مجور کې برید کې لږتر لږه 2 سرتېري او یو 12 کلن ماشوم وژل شوی دی او 14 ولسي وګړي ټپیان دي. دا پیښه خیبر پختونخوا ایالت کې چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه کې رامنځته شوی دی. د پولیسي او چارواکي ویلي دي چې په دغې پیښه کې یو شمېر سرتېري هم ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر استنګار تونونو بندیز وروسته ځینې نړیوالو سازمانونو غبرګون ښودلی دي او ویلي دي چې دا د ښځو د حقونو وروستی نقص دی. وړاندې په خپرونه کې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. په همدې حال کې د یونما مرستیال وایي که چیرې طالبان پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي د دې امکان شته چې دغه هېواد په راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې خپل ځای پیدا کړي. خو پښتنه دا چې طالبان به دغه بندیزونه لرې کړي که نه وړاندې په راپور کې درته وایي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي مافیا د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هېواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. پدې اړه به هم درته راپور ولرو چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کم مدني فعالان دي. دې ته به هم تم شو د یونسکو هغه راپور ته چې ویلي دي په افغانستان کې د نجونو ښځو هیلې له منځه تللی دي. پدې اړه به هم درته راپور ولرو. وربه شو په نړیوالو مسایلو کې دې ته تم شو چې د اسرایلي پوځ د لویدیځې غاړې ته اشغال شوو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي او کونړ ته به ورشو چې هلته سیلابونو خلکو ته زیان راوړي.
د رپیج ولسوالۍ 15 تنه اوسیدونکي چې وان فایګل ولسوالۍ ته په لاره وو او وان فایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی. سره د دوو موټرو یې سیلاب وړي دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
ستاسو پیغامونه به هم راواخلو که چېرته مو وخت درلوده. نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. جنسیتي برابري او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگرتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستی نقض او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بلل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال فرهان حق د سشن به پورز په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنې طالبان لخوا پلي کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د سنگرتونونو د سالونونو د فعالیت د بندیدلو پاکله د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لاره جوړه کړي او د پرمختیا پایلو ته ښه والی ور وبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سنگرتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حقیار د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ ټول تبعیضي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبانو حکومت په رسمي ډول دغه نوی بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی لکوم ځانګړي دلیل پرته د سنگرتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاخ د میاشتې له څلور منیټې څخه د زمري میاشتې تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگرتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگرتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري او په دغو سالونونو کې شاوخوا 500 زره ښځې کار کوي. یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي څلور دېرش کلن نا اغلی بهرامی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سنگرتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې د دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است د امین چند روز بعد
په صورتلونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سنگرتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې ارایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سنگار کړم، خو اوس نشم کوی. ورس پورس له هر څه څخه منکی کو.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما چې کله ناکله د سنگار لپاره سنگارتون ته تلله وایي چې د سنگارتونونو د تړل لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سنگارتون خو داسې یو کاروان سرای ځای نه ده چې هلته د نارینه هم وي، ښځېدین وي او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې اخر دا طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمني لري. دوی خدای له اسمانه همداسې نارینه راښکته شوي دي که له مور نه پیدا شوي، که له یوې افغانې مور نه زیږېدلی دي، که خور لري، میرمن لري، لور لري که نه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس به د میرمنو په مقابل کې څه وي. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یوه ښځه سنگارتون ته لاړه شي؟ موږ او تاسو ټول شاهدان یو. هر کله چې موږ سنگارتون ته یا راشګه ته ځو، هر سنگارتون ځان ته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوه فعاله فریده حفیظ په دې باور ده چې له اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو ونډه کمه کړي، اقتصادي وده به محدوده شي، بېوزلي به زیاته شي او ښځې به نارینه وته محتاج وي او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د میرمن څخه د هغې د سینګار حق هم اخلي. یعنی سینګار کول دا په اسلامي حق چې موږ وایو یا په بنیادي ډول باندې وایو د میرمنو لپاره دی. هغه ځای دی کوم ځای کې چې یوه میرمنه بله میرمنه سینګار کوي یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزه نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګانې په مرمنو باندې وتړي. ولی متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغانو مرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغانو مرمنې درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وه چې و مېرمنې بلې مېرمنې سره کوي. و مېرمنه تلله په ودونو کې به سینګار کاوه، د بلې مېرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته نه پرېښودل، او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او نجونو لګول شوي دي.
و موریدل چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستۍ نقض بللی و. له دې سره جوخت د یو نامه مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېر خلک د دې فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل له یو ان نیوز سره مرکه کې پلنی وی مرکه کې ویلی دی چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دله قوله کې دوام وکړي، لنډیواله ټولنې سره به هیڅ کله د طالبانو اړیکې خینه شي. د یو نامه مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي، د هیڅ ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو ان نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي، نو ولې طالب چارواکي عملي کوي، زیاته کړې چې کندهار کې میشت طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24 نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی، او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی، بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلې چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال په خپله مرکه کې د یوناما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې، او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي، او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي، او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه، بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکېچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پوتزل ویلي و که چېرته طالبان پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لرې کړي، د دې امکانات شته چې په ملګرو ملتونو کې دوی یا البته طالبان ځای پیدا کړي. لدی ورخوا بیا یونسکو وای په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې په برخه کې د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دا د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی ښوونځي باید پرانیستل شي. ورزو تفصیل د خطر پردیس نورو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د ښځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د نه منلو وړ ده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو شپږ سوه درې پنځوس ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. حسنا چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده وایي له شاوخوا دوه کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس به له ښوونځي فارغه وه.
زه تقریبا د ښوونځي په لسم ټولګي کې وم چې مکتبونه ټول بند شول او همداسې تر اوسه پورې به د موږ سرنوشت موږ آینده ټول شی به معلوم شوی ول. په دا دوو کلو کې چې زه کومه رشته غواړم هغې ته به کامیابه شوی وم. امکان یې درلوده چې زه پوهنتون ته هم لاړه شم. خب د طالبانو د راتګ سره هر څه خراب شول او اصلا تر اوسه معلومه نه ده. خو بیا هم زه هیله لرم د ټولو طالبانو نه او د امارت اسلامي کارکوونکو نه چې د خپل خویندو او لورګانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي.
پروانه چې د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي د وای دا خوري له ښوونځي بي برخه شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تلې هڅه کړ چې کورته د اول نمرګي پارچه راوړي او مور پلار خوشاله کړي خو اوس چې ښوونځی نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده.
مور او پلار یې مونږ هڅولو اوس دوی او خور مې زما په شمول اندېښمن یو. مونږ به کله ښوونځي ته لاړ شو؟
له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په تېره کې طالب چارواکو په زولونو ویلي پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې نجونو ښوونځیو ته ولاړې شي خو له دوو کلونو وروسته لا هم د دغه پلان د وروسته کېدو او د نجونو د منځنیو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د ښوونځیو څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو تر څنګ د منځنیو ښوونځیو سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راوخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته ورسول. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
اسرائیلی ځواکونه د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه دوه ورځني عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه دولس فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه یې واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو پلي سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه. هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې دې عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا یو نیم کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغېز کړی وي که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځې غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځه غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د دوو لسیزو مخکې وسلوال پاڅون راهیسې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطیني سخت دریزو د ورځنیو بریدونو په وړاندې په لویدیځه غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوي ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللي و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځه غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1948 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي مافیا د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي مافیات د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې ښځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي، طالبان دغه ښځینه فعالانې او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جون میاشتې په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلپسې فرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مئی میاشتې پر افغان میرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او معترضې میرمنې وایي افغانستان د میرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابې نصری ازادي راډیو ته وویل
افغان میرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان میرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه میرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان میرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوې بلې معترضې میرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو میرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو میرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترضې میرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدودې شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځکي
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
تا تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورید. اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د عوایدو کموالی، له خلکو د دولتي ځمکو اخیستل، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو برخه کې نه لیوالتیا، د افغانستان شمال ته د لیږدولو پلان له امله په سیمه کې د داعش خورا څانګې او د مقامت جبهې د فعالیتونو ډیرېدل هغه عوامل یاد کړي دي چې له امله به یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا کپس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 4مه یې خبر کړی، په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسوونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه یې په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې له امله یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا له خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کېږي او بشري اړتیاوې یې ډېرېږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېرېدل، او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېرېدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تېرېږي، خو له نړیوالې ټولنې تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني او په مشرانو یې لګېدلي بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوي سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تیرو دوه کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي، او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي، نو که دا عوامل هم ورسره چې د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېرېږي او په هغه کیسه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېدا هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکپس بنسټ داسې مهال په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې، چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدل د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ، 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې ارقم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي ژدو ته دی د حجاب امر وکي ش دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرد دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا وری بندیان دي یا وری ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي دری بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بېکار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته دری بدر دی تاریخ نشته غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي
ساسي پیغامونه مو واوریدل دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري زی د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواک باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو پاک افغانستان څخه ملاتړ او همی له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرول یادونه کړې وه. دغه سرمشري زی پرون په هند کې په آنلاین ډول ترسره شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال وایي که په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه لري شي دا د دې تصور کولای شي چې په نړیواله ټولنې کې افغانستان مدغم شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت دې زر تر زره پر افغانو ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لري کړي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو په ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې زده کړه د ښځو اساسي حق دی چې تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو وړنه دی. طبيبي خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشت رهیسې په ټول افغانستان کې طبيبي خو 155 کسان وژلي او 225 نور ټپيان کړي دي. همدارنګه کورونه یې ویجاړ کړي او کرنیز ځمکې هم تاوانونه رسولي دي. د وزارت ویلي دي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابرې کړې دي او چارواکو په شمالي وزیرستان کې ویلي دي چې هلته پر یو امنیتي پوستې د سرمرګ بریت په پایله کې یو سر دو سرتیری وژل شوی دی او یو 14 کلن ماشوم هم وژل شوی دی او 14 ولسی وګړي نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلې خو شک کېږي چې دغه پیښه به تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی وي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرود. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونه مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې موږ ته پریخي. البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوړه کړی چې ځینې مهمه او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلی د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو. نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیکی هیلو په وړاندې کولو سره فدی هیله چروغ او جوړ بوي. فیروز خبرې کوم له خوس ولایت څخه. هیله دا چې تیر شوی اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر و زموږ زیات شمېر هیوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دغې غوښې ساتل یا وچول څومره ناوړې پایلې لري. دا چې په خوست کې زیات شمېر ځوانان زه وینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه مټایې کلچې او نور داسې شیان چې دوی خوړلي دي دوی په دې ناروغۍ اخته شوي دي. نو که تاسو یوه خپرونه په دې مورد جوړه کړئ چې څنګه کولی شو چې د هغې غوښې د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونو کې ساتو د زیات وخت لپاره، او ترڅو په دغه ناروغۍ زحال او نس ناستی باندې اموخته نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي راډیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او ستاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالۍ او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایهدارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه ګوله وچې ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشت ګزار مه مصرفوئ. د یتیمانو، کندو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړئ. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو رسولی، او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته یو ځلی بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړئ، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغیر شوله او د برق ستونزه هم شته. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان اخلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد یم، له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په هکله ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په څیر باندې موږ هم په ډیر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو. سې ډیر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوک عید غس ټولو سره د اختر مبارکي کو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا سې قرباني کړي هغه خپل قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیع باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا سې قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره غرمه ورسره تیرې. او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې، موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم او پرون رانغلمه نن راغلی یمه. ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو، او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم. د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحران لري سترګې، او هر سو کی چویني بل مختا کته نشي هر سو کی چویني بل مختا کته نشي لیکلي په دیوال غند حیران لري سترګي او هر چه عاشقان دی هغه کله بل مخګوري واړه ستا په لوري نگران لري سترګي او اے رحمان دا اوخ کې هم تخم هم باران دی اے رحمان دا اوخ کې هم تخم هم باران دی کخ د هغه شین دی چې ګریان لري سترګې کخ د هغه شین دی چې ګریان لري سترګې.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلې وي او عملی کړي. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تېره اونۍ کې پر بېلابېلو مسلو ازادي راډیو ته پرېښي دي.
در دور آزادی کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم بیا دینگار دی سنگر دی ولسوالی کاری زهید سلام یعنی خارج کی روپی هیوادو کی سکم سنگروال دی لیسته جوڑا کردی سی آگو نم روپی برا واخلی تل تا یو پولی اوڑان دکڑی و ترخ جوڑا کردی سی دا پولی زی جوڑا ہوم نو دا سی اولو بیم روانه کردی دا سی پا خارج یعنی روپی هیوادو کی سوگ دی سنگروال آگو باندی دی میاسته کی روپیگ دی نو هغه له ښي ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بل چې تللي دي. داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تروسیکل چاکي پاتې ده سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشره ګونه مشکلاتو کې یعنې دا پهې تېر شوي دي د هغې له پاسه موزد له هغو نه روپۍ را غواړي دی بیا پول پې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی په نور دولتو کې ایله دی پاکستان کې ایله دی په ایران کې ایله دی زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سو شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي. یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي دری بدر د زموږ افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بیکار او ناست دي لاس پر لاس هیڅ خواري نشته. دری بدر دي تاریخ نشته غنم کښتۍ چې د کلونو وچ په غنم هم نه ټولېږي په یوه غنم خو د چا کار نه چلېږي بل هیڅ شی نشته. وایي مسه همدغه مسه یې وته نه ده ورکړې مسه مسکین ته نه ده رسېدلې هغه هرې وچې زورواکي وو هغه ویوړه خپل پر لاس یې وړي مسې هم نه ورسېږي. دا پیغام نشر کی د ازادي راډیو کارکونکو ته وسلام. دا تاریخ د یو چمو کې موږ ته د یو کار برابر کې د خلکو په سرایو کې هم یو بوټی نه پرېږدي کور په کور ګرځي دوغه نه سختي او دوغه نه هیڅ وخت نه جوړه سوې یعنی کور په کور ګرځي په سرایو کې هم تاریخ ماتي دغه مشکلات شته.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغایم د کاپیسا ولایت د تکال ځوانانو خبرې کوم. محترم استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو ولسوالیو کې جنګ و هلته هیڅ کار نه دی شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو هم دا هیله ده چې د کاپیسا ولایت د تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي مثلا برق نشته دی البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی خو دا عامه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی او حال دا چې نغلو بانک موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي دغه سړکونه ورغوي او شپخانې کې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو نه نورم په لاس پاره په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم د اوکراین فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ته راغله نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخته سه دوی هم په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بلاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه
نو بیا پوتین تیر وته چې د اوکرين باندې برید وکړي، نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خوا د موږ تاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه، د اوکرين خلک مري، وطن یې خراب سو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مسله ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پابندلو بندیزونو باندې کفایت نه کېږي، باید دوی راوړاندې سي، د دې لپاره خلک وټاکي چې نوره دا جګړه پای ته ورسېږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څخه څو کسان مشرانو چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلینسکي سره وي، پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکرین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي، د اوکرین غړیتوب وځنډېږي. وځنډو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي، او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسېدو دپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننوي، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي، او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روان وي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاته کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبیره کیږي بیا نه. دا د دوهویشت میاشتې تیرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزل نصر سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مسا کلا چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کلدارې غواړي، تر شکردا پورې چې رسوو تقریبا موږ ته پر یو نفر څلور زره کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو معاشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغو ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی. په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي فعال شوي دي؟ د دوو بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه یې بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دا ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 6 کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر 9 لسو 11 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کوم ټولګیو کې چې کوم کتابونه تدریسېږي یا کوم مضمونونه تدریسېږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسېږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ شکی یا خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسېږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده، په دې کې چې د ماشومانو لپاره ډېر مهم دی د قرآن مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشومانو لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او المنزونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي ده، د ماشومانو لپاره ډېر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیک لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم به دې باندې لاشه تشویقیږي، خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، ساسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت و هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګورئ؟ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي؟ کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو لدین صاحب، زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه بې برخې دي، دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا شوي دي. ځکه پخوا به داسې په درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله، په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل، اوس له سهاره تر غرمې پر دوی په کوڅو کې لګیا دي، په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي، بلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې پله په لاو باندې باندې تیر شي پر د ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي؟ سره له دې چې د معارف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو، دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په نورو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبنده راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصېږي، یا روینه کېږي، یا ماشوم په غلا او په سګوانۍ باندې اخته کېږي، له هغه څخه دره ګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې سیمو کې مهم دي چې ماشوم ته ډېره ښه روزنه ورکول کېږي، باقاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي، نو ماشومان هم په ښه ټیم باندې درسو ته راځي.
فکر کوئ چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کېدای شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم به دي کې د حکومت ګټه وه، هم د عوامو ګټه وه، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوام ولست لپاره، د افغانستان ولست لپاره ډېر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پال کیږي، دا ډېر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي به تخلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډېر ښه د کور کار په برابرۍ دی، داسې استادان وسی خالي صرف دغه د سیم استادۍ و د ټولګي استادۍ اوس په دې کې نظر افغاني یعنی نیم زر افغاني معاش وو، د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل، او ډېر استادان په دې باندې لګیا و. کېدای شي یوازې په دموش په میوند کې اتیا نوي استادان د یو کور موسسې څخه دې پاله او پالته کوي، دغه رقم او ار سي دي ده، دغه رقم ان ار سي ده، دغه رقم نور د تعلیم تربیه په اړه کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې اخته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولت پیدا او هم د حکومت، هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو ښوونکی وو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.